احمد شیبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوي تر هر څه مخکې خبرونه د افغان ژورنالیستانو مرکز وای د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان رادیو سرپرست مشر زبیح الله نوری نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپل سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په اتلسمه د طالقان شهر په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې ته د جایزې ترلاسه کولو وروسته وویل نړۍ د افغانو ښځو اواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده ځکه د دې په وینا افغانانې په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز
زه در جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان که وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی ده
لازه دیرارو خبرو ناوری. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیټډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاد کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14مه هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمه ونیوله او هغه وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې د ملګرو ملتوی ویډلی پر طالبانو ژغ کړی چې په عام محضر کې د دامنو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندي کړي. موضوع مو د بشري حقوقو لوی فعال شبنم صالحي سره شریک کړي.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم لمنځه نه ځي بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم لمنځه وړل شي.
وړاندې په دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلې چې اقلیمي بدلونې خلک ځپلي.
کورونه عمران شول، کوټې مې څلورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مې نو څه پوری په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی چې د استرالیا په بیگ باش کرکټ سیالیو کې لوبیش.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې د صغر سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او چرونکو ویډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونی غونډې په پای کې همدار سویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمه او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فراه ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بیلابیلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په ډاډه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوګنیدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجه، بیرحمی او لخلکو سره د سپکاوی ډاک چلند مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل د یو همکاران له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی کې طالبا حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان بدل
له هغه ورځی چې طالبانو د واکمنی یا قدرت واګي پلاس کې اخیستې دي، موږ د دوی د پراخو او پر لپسې سرغړونو شاهدان یو. لبد مرغه د بشري حقوقو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نشته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او سیرونکو ډلې په خپل پرونی اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجه ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې شپاړس میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څیړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوښنېدلې دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون لغړی شبنم صالحی سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحی د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقوقو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هغه هم د بشر حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح شي او ټولنې ته مدغم شي، حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا دوتی اولبل خواد جزا پیژندنه دا وای چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم لمنځه نه زی، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم لمنځه یوړل سي. لبل خو کته شرط وګوري د یو د نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په غوند جزاګان تطبیق شي. دوه څه شي د بشر د حقوقو د مدافع نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او لبلې خو د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په مشخصه توګه لکه مثلا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق منه ده. او لکه څنګه چې پوهیږي افغانستان یو لږ هیوادونه چې د درې سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تېرو کلو کې ګزارشونه ورکړي دي. د وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نسته او له بلې خوا د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجې تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کوم ولر سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غوښتل شکنجه ټول مشخصات دي هغه د په دې جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبرو وهل تر وخت پورې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلی شي. دل دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګانو له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی داسې یو تما او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی د فکر کوم طالبان دی باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان کته چې ګوري د هټه دوه په تړو کې د مشخصا وایي چې بشر حقوقو د خزو حقوقو ته بجمن ولې د دې پکړنه کې شره لومړی کړنې ټول د بشري حقوقو د خزو پر خلاف او له بل لحاظه ز فکر کوم چې طالبان په نړیوال اړیکو سم نه پويږي. له دې لحاظه دی په نړیوالو سره په نړیواله سره باید څنګه اړیکو ساتل سي پر هغه باندې د هغه پر واقعو سم نه دي خبر او د فکر کې شیدا څونه کوم په دې توګه توند لار شو د زموږه دغه استقلالت خاري حل داسې داسې نه ده. نن ورځ په نړۍ واسطه هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسناد او افغانستان هم یو لړ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګر ملتونو منشور کې مشخصا راغلی کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د نړیوال مسولیت ته سیده کنوانسیونو نو د اسناد په د نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کول بل خو که دوی تاخد مو کې زه ډیر باور پر دین لرم چې طالبان د تغییر وری او دادی ودری تر هغه وخت پورې چې مشخصه نه اقدام اسی لازم دی هغه باید د پر ضد باندې وخت سره زه فکر کوم د دې اقدامات وروسته شاید دوی په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړي او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشته لقبل خپل احتجاج سپاره لیدي. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لنج حل شوی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لشتر لشه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخت غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ایزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه پر ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن ووژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بې دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لورای لکلونو رئیس واړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلی ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1969 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو پاکستانی سرتیری د جګړې په پیل تورن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې ډیر شغې له وچکالۍ او د اوبو له کمر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
دونګرهار ولایت د خوګیانې ولسوالۍ اوسیدونکو هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو لامل ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وی د خیمه لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
څنګه چې سیلابونو ډیر وزبلو کورونه مران شول کوټې مثال ورانی دي او زمونږه کالی او د غشن مینو سپوري په خیمو کې دي. تر اوسه پورې مونږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې موږ کورونه بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمی کې ډیر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخ دي، مریضان دي او ټول دغه سي کلات ډیر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکو ده ازادي راډیو ته وویل
له یو خوا شمای او له بلې خوا بے وزلی خاوند مې هم اوسګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاری نه کیږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته. شپې به وږي وید کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15 سلنه څخه 23 سلنه ته لوړه شوې. د غیداري زیاته کړي چې د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه دیرش د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړي چې د افغانستان دوه پر دریمه برخه نفوس په تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سکل 24 میلیونه دي او تیر کال 13.4 میلیونه و. د دغه ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انصرونو د ریورسنې نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستی ده. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې له شغلی ترنک سره شخیدلایم چې د دې نندارتون په اړه تاسو سره معلومات شریک کړي. تر اتنی مو په جو وروسته د درسي سات پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي لپاره د جغرافي درس اوریدل شي. خصوص په فوټبال ته مخ کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کوریشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماشام په ونیمو بجو پیل شي. په نیمه پایلوبه کې کوریشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماشام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتل ولې لقب تر لاسه کړي. د سبا لپاره لوبي سره به د قطر په کوربه توپ د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبي هم پای ته ورسی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي یو ایرانی چارواکی ویلي پرمل مریض کال کې په ایران کې د بهرنی پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ارنا خبري اژانسته وویل ایران د بهرنی پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه پښتوګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د پنځمبه په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنی پانګونې د راجلبولو په برخه کې لستونځو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. کاغلی قومی وویل چې په روان هجری لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنی پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد فار کې د سوداګری جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس یاته کړي ده چې یوازې په مشهد خار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشټوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. کاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحله ډیره اساسي باید اسلامي امارات سره کړی. لمړی خو د بیمې موضوع چې ډیره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز عمل او مقرره جوړ کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګ یو سلسله تفیض د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنوي هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او هغه کولی شي افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي. دی خوانه به د کار زمينه برابر شي، بل خوانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا محل په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی که خواهد
بیاید. پانګونه لپاره چاپریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسولین او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشټوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بش سوداګریزو لوبو کې 15 افغان لوبغاړي په سیالیو بوختي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپه چونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې دوه وکټې واخیستې. دا چې ښاغلی نوید په دې لوبه کې د لوبېدو په پار څه نظر لري د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډیر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډیر د خوشاله احساس میکو.
به یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او لډیرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لږه سخت دی، ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې داسې ویکټو کې بالینګ کول، نوی گراؤنڈونه، نو واقعا لږ څه سخت دی، خو کوشش به همدای چې زر تر زره ځان ورسره ایڈجسٹ کو او هغه کوم تاثیرات چې دی هغه ځان نه ورکو او ښه لوبې وکړو.
څه فکر کوي چې نړیوال لیګونه چې دی د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتره لپاره د لا خوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه څه د تاثیر نه هم ډکوله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپتان ما ته وویلې چې د تاثیر لاندې مطلب مه راځه، فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دی د سپینران نه یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب ویکټ ټو ویکټ ته بالنګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نشي لوبولی. نو هماغه د کوچز او کپتان هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم، کله مې چې لومړی ویکټ ډیبیو ویکټ واخیسته خپله کورنۍ راته یاده شوه چې څومره به خوشاله یې.
یو لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه ویکټ واخیستې، د کریس لین ویکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه و؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي. خاصه د ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم چې دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالینګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالینګ په کار ده، داسې ویکټ کې کومه سې بالینګ په کار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترین چانس هم ده چې د جنز د کړه او کوم
لومړنی لوبه دې د ایډلیټ سترایکر پر وړاندې و چې راشد خان لتیرو او څو کلونو رئیس لګي لوبډلې سره لوبيږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره د خبرې وشوي؟ څه درته وي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوي؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترین الګو ده، دغه خبرې دغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس را کوي، مطلب په ځان ما خپل په ځان ډیر باور کوي، کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي، نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسترالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چیرته د دې ګراوند په اړه کې معلومات راکړه چې بیت څنګه بالینګ پکې وکم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لښلې پیغامونه.
ازادي راډیو لارې د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلق دي انډیوالي او دلګي پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بي وظیفو ګرځي بیکاره ګرځي. دا چې قران کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغه مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسو پاملرنه ورته غواړو. بله دا چې په اداراتو کې همغږي شتون ده لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کیږي، نو هیله مو دا د غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسي، د ټولو هیوادوالو غږ ده، د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز ده.
السلام علیکم نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه ل اسلامي امارات او هغو موسسونه همدارد کوم سي په افغانستان کې کومک کوي ل مسکینانو سره. هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک اخی هغه کوم سي مستحق نه یې. نو غوښتنه مو همدار د سي لطفاً مهرباني وکړئ هغه کومک سي باید له مسکین سره وسي، له مایوب سره وسي، له یو زخمی سره وسي، له کونډې سره وسي، له یتیم سره وسي. هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سي نه دي حقداره.
السلام علیکم.
را ولایت بکوا ولسوالۍ سمې اډکه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده دغه قیم مؤسسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسي. دا بس خپله دا شتمن خلک دي دغه ته ورکوي که ښه هندارې ولري که ښه مټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو په کورو کې ګرځېدلل ور څوک چې په کور کې هغه څه د غالې ولري انا غوته لانه ورکی پر ملکانو باندې مې شي سره ملکان لاسونه پکښې وي فارو غریب ته ناراضي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر